لن خبرونه و زموږ د همکار مجید بابر ناورېده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي ونه کړی شي تر هغې کمیشن نشي جوړېدی. ورځپاڼه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرتر ته لیکلی شوي جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړي ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو دې فیصلې وروستو اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معامله د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د اپوزیشن خبره اورېدو او ټی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. ورځپاڼه لیکي که حکومت ملک دې حالاتو نه ویستل غواړي نو اپوزیشن سره دې په ګډه ټی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروري شوې ده چې د سپریم کورټ د غبرګون راتللو وروستو په دې معامله دې نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو وروستو د ملک په سیاست کې چې کوم بحران پیدا شوی دی د ورځ تېرېدو سره نور هم کړکېچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټی او آرز د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو ښه به دا وي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معامله زر تر زره حل نه کړی شوه نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دی شي. ورځپاڼه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معاملہ اوګده کړی نو په ګټه به وي. خدا ورلا یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوګديږي نو هغه هلکی گینه بلکې زیاته کړکې چنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق لا خپل جاری کړی راپور کې ویلي دي چې د اوریجو دالونو غوښې او ال پی جی په شمول څوارلس شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د روژې په میاشت کې دی د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومټ مجلل کی په پاکستان کې د عدم برداشت او سخت ریزي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خورولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا ایپی خبري اجانس لیکي نړیوال مالیاتي فنډ وایي افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي نو ځکه ورته دوی نوي قرض ورکوي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
دی ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوج یې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتره قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه یو څلوېښت میلیونه زده کوونکو ته ښودل کیږي پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر جنګونو او کشمیر شخړې له کبله هم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او هم له دې کبله د پاکستان دننه هم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو هم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا پی خبر ایجنس لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فنډ ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دارنګ د دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد ښه شي. د مې په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. لهغه وروستو ایم ایف ویلی دی دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د هیواد اقتصاد ډیر کمزورې شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې به د افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې به د تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو که چیرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وای د افغانستان د بینکونو په نظام کې هم نورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، په یورپ کې د سندرو لوی سیالۍ یوروویژن د یوکرین سندرغاړي جمالا ګټلې ده. سندرغاړي جمالا سندره 1940 وه او تر ټولو زیات 1540 پوینټ سی واخیسته. په دغه سیالۍ کې آسترالیا په دویم او روس په دریم نمبر راغلی. نور تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان.
اوکراینی سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالی وګټله. دو دیش کلن جماله چې د کریمیا اوسیدونکي او په خټه تاتاره ده، تیره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکي اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږ ویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200,000,000 تنو ولیدې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي، هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تعبیر کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جماله حیرانوونکې اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتل شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په سهار
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا، او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال رادیو.
او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ترازو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد دی.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د طنز په اړه د بحث ریپورت ولرو. بیا به د پښتو اوسني ادب په پرمختیا د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د نجونو د مشاعري ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو طنز داسې یو ژانر دی چې د پښتو په ګاونډیو ژبو کې ورته د پام وړ کار شوی، خو لکه څنګه چې په ولس کې خولور کسان اوس هم شته او طنزیه قریحه لري، هغسې په لیکلي بڼه د طنز ډیر کم کتابونه خپاره شوي. همدې تشې ته په کتو سره ختیځ ادبي بهیر تیره اونۍ خپله غونډه په طنز بحث ته وقف کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې په طنز بحث ته ځای ورکړی و چې تناز لیکوال ډاکټر اسدالله خالص په پښتو کې د لیکلو طنزونو په رڼا کې لیکچر وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي چې د بېلابېلو طنزونو مثالونه په خپل لیکچر کې ځای کړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه څه چې ما د عمر په اوږدو کې د طنز په نوم لیدلي لوستي دي یا د کمې لیکنې په کومه برخه کې زموږ نه پکې ویل شوی دی، دا هماغه په استناد دلته دغه راټول شو ځوانانو ته څو خبرې د طنز په هکله ما وکړې او بعضې ریفرنسونه چې د طنز په نوم مسما دي د هماغو بعضې برخې هم راواغستې او په هغې بحث وکړ. تقریبا آزاد بحث و. خواله یې په دې کې و چې زه باید بې تکلفه بې ښه بې بده
د ننګرهار د اقتصاد پونځي استاد عبدالرحمن درد چې د دغه باس یو ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډول بحثونه د ځوانو لیکوالو په هنري رشد کې موثر ثابتېږي، په کار ده چې د دوی د پرمختګ لپاره دغه شان د بحثونو غونډې زیاتې شي.
اوس وخت کې که تاسو وګورئ د نقدي لیکنې کره کتنه دا په مجموع کې ډېره کمه شوې ده. البته که چیرې موږ د طنز نه بېرته دا راپیل کړو نو دا به ډېره ښه ځکه وي چې په طنز کې هغه څه چې هغه په عامه ژبه باندې موږ نه شو بیانولی په طنز کې ډېر ښه ځای په ځای کولی شو. او هر طنز چې دی دا د خوښۍ معنا نه ورکوي، دا د خندا معنا نه ورکوي، د هغې تر شا چې دی ډېر لوی مطلب پروت وي. او زه چې دی د ځوانانو د راتلونکي لپاره ځوانانو د پوهېدو لپاره طنز مهم بولم او هغه خبرې چې موږ یې په عام وخت کې په عام شکل باندې په عامه لیکنه او په سختو الفاظو کې نه شو کولی هغه په طنز کې باید ځای په ځای کړو او د طنز په طریقه باندې کولی شو خپل ځوانان علمي سویې ته پرمختګ ورکړو.
ځوان لیکوال او شاعر عابد ندیم چې د طنز په اړه د بېلابېلو طنز پېژندونکو نظریات اورېدلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لدی ورسته په دې هڅه وکړي چې طنزیه لیکنې وکړي.
تاسو په برخه چې تر اوسه پورې سور پوه هم دا غي باوجود می خز دکړه تر لاسه کړي زیات پوه کړم چې طنز څه شی دی، ټوک څه شی دی، طنز څه شی دی او هجو څه شی دی. پر اتون کې دې ته هڅه ولم چې خپل طنز په برخه کې لیکنه وکم، ځکه چې ټوله کې چې یو طنزیه لیکنه ول سول شي خلک دې سمره خوند واخلي، دغه ما ډېر خوند راکړي. یو عبرت پکې پروت وي، یو پند پکې پروت وي، د جړا تر شا رازونه او د خندا تر شا رازونه برادوي، دا ډېر خوند کوي. ان شاء الله کوشش چې برادون کې
د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې په خوایي هم په بیلابیلو ادبی موضوعاتو ورته لیکچر نوټونه او بحثونه لرلي او لدی ورسته هم په پام کې لري چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو لپاره په بیلابیلو ادبی موضوعاتو د پونتون له استادانو لیکچر نوټونه واخلي او د ادبی بحثونو غونډې جوړې کړي.
مونږ په دې هڅه کې یو چې په هر ژانر په هر برخه کې کار وکړو. په ادبي چوکاټونو کې نو د طنز په برخه کې نن مو لکچر واورېد، د ځوانانو ډېر څه ته زده کړه. زه په دې باور یم چې ځوانان به طنز ته مخه وکړي.
که د پښتو نثري هنري ادب ته تم شو نو د ناول لنډې کیسې او ادبي نثرونو پر تله طنز ته هومره کار نه دی شوی. په تېره نیمه پیړۍ کې د عزیز نسیم د سوچ باړل شوو کتابونو نه علاوه مرحوم منان ملګری، عبدالواحد نظری، محمود نظری، کاتب پاسون، ننګیار ناشنا، عبدالنافع همت، ډاکټر اسدالله خالص او یو شمیر نورو د تنظونو مجموعی خپری شوی. خو د پوهان په دې باور دي که ځوان لیکوال د ټولنې عیني انځورونه د طنز په بڼه بیرته ټولنې ته وړاندې کړي، نو مثبته اغیزه به یې شیندلې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د ماسترۍ د دورې استاد ډاکټر احمد علي عجز چې کابو د څلوېښتو کلونو راهیسې په پښتو ادب ژور نظر ساتي، له نوموړي سره مو د پښتو ادب پر اوسني پرمختګ خبرې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام را اړوم. ډاکټر صاحب احمد علي عاجز، تاسو چې د تیرو څلوېښتو کلونو نه د پښتو ادب په میدان کې هلې ځلې کوئ، ډېر ځوانان به مو مخې ته راغلي، اوس به هم ډېر ځوانان داسې وي چې تخلیق کوي، نثر لیکي، لنډه کیسه لیکي، ناول لیکي، ستاسې په نظر په دغه تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې کوم زلمي رامخته شوي دي او د پښتو تخلیقي ادب ته یې مټې رانغښتي دي، د د کار نه څومره راځي؟
د یو ویشتمې صدۍ په دغه دور کې د حمزه بابا نه والا تر دې دمه بیا چې کوم دی مونږ د دې نه د پسته زمونږ د ضلع خلک چې ګورو، نو زما په خیال چې پښتو ادب چې څونه هده پورې زه که دا ویم چې زمونږ په دې سیمه باندې دهشتګردي ده، دې کې شک نشته چې زمونږ نسل کشي روانه ده په عجیبه انداز کې چې کوم دی زمونږ پښتون نسل کشي کېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې د قلم خاوندان هم غلي نه دي ناسته. دې سره چې کوم دی یو تحریک راوچت شو، ساحل صاحب خبره چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پېرزور شي په بمونو پېښوره، نو که یو خوا دا بمونو پېښور ړنګ کړو، نو بلخوا زمونږ پښتو ادب هغه دومره زیات موړ شو چې د هغې مثال تر اوسه پورې چې کوم دی نه موندلی کېږي. داسې کس چې کوم دی رشید احمد خان د پښتو په ناول باندې کار کولو، ریډیو پاکستان کې پروډوسر هم دی د پېښور،
هغه چې پښتو ناول سل
پښتو ناول سل کاله چې کوم دی نو هغې باندې کار کولو ماته وي چې په دې لیکل کوو، نو داسې کسان چې د پښتو ادب سره معمولی غونته کې اړیکه لري نو هغوی پکې کتابونه را وویسته.
استاد دلته یوه خبره ماته مخې ته راځي چې د پښتو ناول سل کاله هغه ما هم لوستی، ستاسې په نظر د دغه پښتو ناول سل کاله جاج څنګه غسله شوی؟ دا خو یو تنقیدي جاج و.
زما په خیال چې زلمی رشید خان چې کومه هلې ځلې کړي دي، نو د تنقید نه علاوه دې کې تحقیق ډېر زیات شوی دی، نو صحیح پنی توګه باندې هغه چاڼ نویستلی دي او په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې کوم دی په بیان کړی دی.
اوس کرا شو د تیرو پنځو کلونو کار ته چې دغه نوی زلمی شعر لیکي یا همداسې ناول لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا نور هنري آثار تخلیقوي، د دوی د کار نه څومره راځي؟
ګوره جی، زمونږ د نوی زلمی کول کې یو کار دا دی، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ نوی زلمی کول چې کوم دی هغه الله لیکل کوي چې هغه په هغه فن ځان پوه کړي. نوی کول چې کوم دی زمونږ اوس په اړه ټول تعلیم یافته دي، متعلقه مضمون کې ایم اے وکړي، بیا د هغې فنونو باندې ځان پوهوي، بیا په قلم روچتوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی کار کوي. ما یو ماشوم دغه چې کوم دی کتو، نو تا ته یاد افسانې زما د سلیم راز صاحب زوی محمد ارشد سلیم، ښکلی نثر دی یقینا چې د ډېر د ستاینې وړ دی، هغه عمر ته چوکتی چوکار ته وکتی شي، نو دا هم ډېر دغه دی. بل
د افسانې وي،
لنډې افسانې دي، ډېره ژوره مشاهده او تجربه، لکه سړی چې ښه پوخ وي او د ډېرو تړسکو نه وتلی وي.
دلته ستا په مخ کې نور کتابونه
زما د ممتاز اورکزي زه پچاک پروت یم، دا ساو پښتو یعنی مشتاق مجروح دی، دینه علاوه دا اسری گریوان دی د محمد اساق بادل، او ماته چې افسانه دی د مجید الله خلیل هغه راغلی ده، تشه پانی د تبسم مومن دیر خکولی راغلی، ارمانونه د مراد علی مراد، یقین د سلیم راز سے جمیل یوسفزے په پښتو ادب کې ځانته یو منفرد اسلوب، او غیب عالم د ماخام قټک سیف دی، ډیر زبردست خولی کتاب دی. گل چې خولی شي دا یقینا ډیر خکولی او ښایسته دی، دا د فرمان علی شاه فرمان دی. ګلابونه ملک مهرالنساء افریدی،
یعنی استاد دا کتابونه تازه تازه را چاپ
را تازه اوس کتابونه چې کوم دی اوس چاپ شوی دی په دغه کال کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له ډاکټر احمد علي عاجز سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د لسو ښوونځیو د نجونو ترمنځ مشاعرې ته تم کیږو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. د نجونو ترمنځ دغه مشاعره د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ په جلال آباد ښار بی بی هوا لیسه کې کور ادبی بهیر جوړه کړې وه چې د بیلابیلو ښوونځیو څخه پکې په لسګونې نجونې شاعرانې راټولې شوې وې او خپل شعرونه یې واورول. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی د مشاعرې تر پیلېدو د مخه وویل
د ښځو لپاره هغه امنیتي زمینه چې ده، هغه کلتوري کوم حساسیتونه چې دي، ننګونې چې دي، په دې برخه کې د ښځو په وړاندې ډېر زیات او کوم استعدادونه چې دي په هره برخه کې چې دي کار ورته نه کېږي یا دا استعدادونه نه راغوړول کېږي، د دې په ځای چې دوی تشویق شي نور تهدیدېږي. نننۍ غونډه د دغو لسو کمیټو چې موږ په شل مکتبونو کې جوړې کړې وې د دوی راټولولو، د دوی د فکرونو د یو بل سره تبادله کول او تر څنګ یې د دوی ذهنیت ته تغیر ورکول دي. کله چې ذهنیت بدلېږي نو انسان سره فکر پیدا کېږي.
دغه مشاعره کې په لسګونو نجونو شعرونه وویل چې یوه یې هم پکې کائنات تنها وه چې د کابل او پېښور ښکلا او په ځای په یوه تله تللې وه.
علم زموږ د ژوند بنیاد پکار دی، لږ اتفاق او اتحاد پکار دی، سواد کابل کوټه د سوګن بیا لوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی، سواد کابل کوټه د سوګن بیا لوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی. او د دې پاړوند وای باران چې هلته وشي دلته کې هوا سړه شي دواړه وده د کابل او پېښور خبره.
مریم پیکای په خپل شیر کې د عشق په لمبو د سوي درد درمان په مرهمو کې نویني.
زما قرآن زرګي کې غم ته نور څه لټوي، قرآن دنیا لر ستما ته نور څه لټوي، دای چې نشي راغولی او شریږي درنه په سوي خاکې مې مرهمه ته نور څه لټوي.
سمرات شیرزاد په خپل یو وګد نظم کې د یو ځانمرګي برید د پیښې داسې یو روښانه انځور کښلی و چې څو شېبې یې د ګډونوالو په سترګو کې هغه دردناکې صحنې انځور کړي چې په تیرو څو کلونو کې یې بې شماره نمونې لیدل کېږي.
مورې په لاره چې راتلم نو مخته یو څو زلمي په وینو سره پراته وو، هغه زلمي چې د دې قوم سترګې وې، د احمد خان او میرویس خان سترګې وې، د ملالۍ د وربل سره ګلانو د زرغونې د هر ارمان سترګې وې. زما ماشوم وجدان دا نه منله، د انسانیت او اسلامیت لري دا ننداره مورې، د اور ننداره، د حشبرلي او د جنت لري مورې. دا خلک څوک دي څه شی غواړي؟ ولې زمونږ د سبا سترګې وژنې؟ ګلاب ګلاب پاڼې راورېژوي، تنکۍ غوټۍ او تنکۍ غوړګې وژنې.
په دغه مشاعره کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ګډون کړی و. نوموړي د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې په ننګرهار کې نن خویندو یوه مشاعره ترتیب کړې. ننګرهار د علم او ادب کور دی، بالخصوص د فرنګیانو د شاعرانو او د ادیبانو کور دی. نن ګورې چې خویندې راغلي دي او په ننګرهار کې ډېره یوه ښایسته مشاعره ترتیب کړې چې پکې د سولې پیغام دی، چې پکې په ټولنه کې د اسلام پیغام دی، د تاوتریخوالي نه د مخنیوي پیغام دی، د یو ورورۍ فضا جوړولو پیغام دی. دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په ننګرهار کې دغسې مشاعرې لرو او بالخصوص د خویندو له طریقه.
کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی، له ښوونځیو نه علاوه په کلو او بانډو کې هم ښځینه شاعرانې را پیدا کوي او په کور ادبی بهیر کې یې له ځان سره ملې کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري اونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاده و آباد اوسئ.
کلا کلا تشما زیگره کو
نور خو پی خبر بل بل پی خبر پی خبر ستا سود جانانا پی خبر ستا سود جانانا چون خوب کی تاسو کوی من خو تماشی کو نور خو پی خبر سدے جانانا بے خبر ستا سدے جانانا خبر